سي د تعلیمي او تربيتي مرکز لري. په دغه مرکز کې ستاسي تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربيتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال لومړی سنف وړکتون، دوهم سنف وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر وومه سنف اتمه سنفه پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش د ورثه شهدای نظامي په نوم یو څانګه هم د دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدان ورثه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا مونږ ته معرفي کېږي چې څه بیا قصري او بلا فیس نه مونږ سهمیه ورکړې ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ په فیس کلیږو خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب مننه چې آزادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب چیرې زده کړی دی؟ دا چې وانه دا څه راکړی چې د افغانستان کې کړی کې بخاري څه کړی؟
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنې ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون پر لیک دلته خو په علم کې شته چې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خابې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته بتلاش وکړي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوې پلان ولري کوي اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خدا کولی شي چې مانا د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدایا مکتب مې په مبس ثانی ابتدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې په رابیدلخي په لیسا کې او فاکولتا مې د ساینس پوهنځي د کیمیا بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړې ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوې ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلیو ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هم آهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي، دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ګوندو کې ښځو ته ورکړي هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوساکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیرې هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري، مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او ورباندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي آن ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي پهلته استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده، یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلمبو که دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو څل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده که مقصد ولور قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف ولا سلام دې له ورته نه کا کوي منځونه په بعد کې ورته ول کیږي خدا قانونه خو خزه نه کوي دا خو ناري نه کوي دا خو یو ورو کوي پلار کوي کاکای کوي ملیواری کوي خوشاری کوي چې دا قانونه نو باید دی لخصلا لازانه شروع که نو در نارینه اگر رون آن نارینه که تحصیل کرده تعلیم کرده او شریعت بنده پویگی او شرعی علوم ویلی ده تفسیر شریف ویلی ده حدیث نبوی ویلی ده اما اگر باید پا کلی باندو که اصلاح که چه در خود حقوق لاست ای راشی مدنی حقوق خواهی را اگر کلی خود مدنی حقوق هم نگوالی دونه پکسا که این ندی مگر در شرعی حقوق که باید ارتا رسیدگی وستی او تورد رسید نو هیله لرم چه زمون زوانان زمون مشان زمون سپیندیری زمون که کتا توجه کی او ورباندی کارو کی او اما اگر حقوق شیش دخواین دوده بودی تور کی او بیا هم زمان تاکید ملای مامانو نظر د علمای دین نظر د سپینگیرو نظر که دا مسائل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاه شي
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.